په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو دی خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. مخکې دې چې بشپړ معرفي وکم پایله دې صف خبرونه کوو. د طالبانو له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي اداره وایي په هرات او ګاونډیو ولایتونو کې د زلزلې له امله د مړو شمېر 2445 ته رسېدلی دی. تر ټولو ډېر اغېزمن شوې سیمه د هرات د زندهجان ولسوالۍ ده چې دیارلس کلي پکې په بشپړ توګه ویجاړ شوي دي. د نور صفا په نوم د همغږۍ او رغونې مرستندویه مؤسسې چې له زیانمن شوو سره د مرستو لپاره سیمې ته تللې ویلي ډېر مرګ ژوبله ښځو او ماشومانو ته رسېدلی. د دې مؤسسې یوه کارکوونکي فتح فطرت ازادي راډیو ته وویل
تمام کسایی که ما دیدیم متاسفانه اطفال و
ټول کسان چې موږ ولیدل ډېر مرګ ژوبله ماشومان او ښځو ته رسېدلې ځکه زلزله په ورځ کې شوې او ځوانان او سړیان پر کارونو بوختو. د هرات د حوزوي روغتون د اورټوپیدۍ د څانګې یوه ډاکټر قاسم سادات ازادي راډیو ته وویل د دغې پیښې د مړو او ټپیانو له 80% زیاتې ښځې او ماشومان دي. د هرات په زلزله ځپلې سیمه کې نن درېیمه ورځ هم داسې مهال چې د زلزلې سخت ټکانونه احساسېږي تر خاورو لاندې د احتمالي بند پاتې شوو کسانو د ژغورنې عملیات دوام لري. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې په سیمه کې عام خلک هم په بیلونو او نورو وسلو د خاورو د لرې کېدو هڅې مخته وړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلې د شنبې ورځې زلزلې د هرات په لویدیز کې د 1200 ټول کورونه ویجاړ کړي. بل لور ته د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ یو پلاوی نن هرات ته تللی چې زیانمن شوې سیمې له نږدې وګوري. د طالبانو حکومت ویلي دی دغه پلاوی د سفر هدف د بیړنیو مرستو رسول او د مرستو له عادلانه ویش ډاډ ترلاسه کول دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په خبرو کې د هرات له زلزله ځپلو سره خپل خواخوږي څرګنده کړې او د بشري مرستو ژمنه یې کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن په دې اړه رسنیو ته ویلي چې په دغه مکالمه کې ښاغلی امیر عبداللهیان په هرات کې د زلزلې له قربانیانو سره غمشریکي وښوده او له زلزله ځپلو سره د بشري مرستو ژمنه وکړه. د طالبان حکومت په دې اړه چې ایران په مشخص ډول زلزله ځپلو سره د څه ډول مرستو ژمنه کړې نور جزئیات نه دی ورکړي. تر دې وړاندې چین، جاپان، ترکیه، پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو او سازمانونو هم د زلزله ځپلو د مرستو ژمنه کړې دي. د رختر په کچه 6.3 درجې زلزلې د شنبې په ورځ د ایران پورې ته نږدې د هرات لویدیځ سیمې سختې وځپلې. اسرائیل نن دوشنبه هم د حماس وسلوالو د پوځي او حکومتي ولټیاو د لمنځه وړلو لپاره پر غزې خپلې بمباري شدیدې کړې دي. اسرائیلي چارواکو ویلي په غزه کې د حماس پر سخت دریځو شاوخوا زر بریدونه کړي دي. بل لور ته د اسرائیل په جنوب کې د دې هیواد پوځ له خپلې خاورې د حماس وسلوالو د ایستلو لپاره په جګړه بوخت دي. د راپورونو له مخې په اسرائیل د حماس د بریدونو په پایله کې لږ تر لږه 200 اسرائیلیان وژل شوي. د وژل شوو 10 په تیرو 3 کې ساری نه لري. په عین حال کې اسرائیل په غچ اخیستونکو بمباریو کې شاوخوا 400 فلسطینیان وژل شوي دي. د حماس ډلې ادعا کړې چې شاوخوا 130 اسرائیلي اسیران هم ورسره دي. د رومانیا د بهرنیو چارو وزارت نن وویل له اسرائیل څخه په څلورو الوتکو کې د زیارت کوونکو د دو ډلو په ګډون 245 رومانیي ادبا له هغه هیواد ایستل شوي دي. دوه الوتکې د رومانیا په تاروم ملي شرکت پورې تړلي او دوی په خصوصي توګه فعالیت مخته وړي. د رومانیا د بهرنیو چارو وزارت ویاند لومینیتا اودیبسکو وویل په تیرو دو ورځو کې 900 رومانیایان د اسرائیل وتلي او د اټکل له مخې همدومره نور هلته پاتې دي. نن د ورځې په پیل کې هنګري هم اعلان وکړ چې تیره شپه یې خپل 215 اتباع د حوال لارې په دو الوتکو کې له اسرائیل څخه ایستلي دي. هیوادونه له اسرائیل څخه خپل اتباع وروسته له هغې باسي چې د شنبې په ورځ سخت دریځو فلسطیني ډلو له غزې پر اسرائیل برید وکړ. په سیمه کې د دواړو لورو ترمنځ شخړې روانې دي. ټاکل شوی د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله نن ماښام د اندونیزیا له لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. دغه سیالي چې د 2023 کال د آسیا فوټسال جام ته د لارموندنې په لړ کې ترسره کیږي د کابل په وخت ماښام 8:30 پیلېږي. او د افغانستان د کرکټ الف لوبډله افغان ابدالیان د عمان ملي لوبډلې په وړاندې د دوو لوبډلیو د لوبولو په هدف نن سهار د عمان د پلازمېنې مسقط پر لور وخوځېده. د کرکټ بورډ په خبر پڼه کې ویل شوی چې د دې سفر په مهال به افغان ابدالیان د عمان ملي لوبډلې په وړاندې د دو یو ورځنیو او 15 اوریزو سیالیو لوبلړۍ ترسره کړي. ازادي راډیو اوري وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د طالبانو له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي اداره وایي د وروستۍ زلزلې له امله د مړو او ټپیانو شمیر شاوخوا 4,500 کسانو ته رسي او سیمه کې هم وضعیت استراري ده.
د خلکو تر اوسه تیره سوې ده. دا کار خلک د ماشینرۍ په واسطه له خاورو څخه راایستل کیږي.
د زلزله ځپلو سیمه د وروستي وضعیت په اړه مو د یوې مرستندویه ټولنې چې د ژغورنې هڅې مخ ته وړي مرکه کړې ده.
دا اوس بدون د خلکو نه چې د هغوی کورونه وران شوي دي، ډېر ماشومان په ډاګ باندې سپي تېروي، کورنۍ په ډاګ باندې سپي تېروي.
په زلزله ځپلو سیمه کې د ژغورنې د عملیاتو له ځپل شوو سره د مرستو د بهیر او اړوند نورو مسایلو په اړه پر راپورونو سربیره د خپرونې دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې بحث مو هم د هرات زلزلې ته ځانګړی شوی دی. دا به هم واوري چې د هرات زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره په اروزګان کې هم د مرستو راټولولو یو کمپاین پیل شوی دی. په نړیوالو مسایلو کې پر اسرائیل غزې د حماس له برید وروسته د سیمې د وروستي وضعیت له حاله مو خبرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو اوري. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي د شنبې ورځې له زلزلې وروسته یو شمېر خلک لا هم تر خاورو لاندې دي او په سیمه کې وضعیت استراري دی. د دې وزارت ویان نن رسنیو ته وویل تر خاورو لاندې د پاتې کسانو د رایستلو او لټون عملیات روان دي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت دغه راز وایي نن هم په هرات کې له زلزلې وروسته سخت ټکانونه احساس شوي، خو د تلفاتو او اورانی په اړه نور معلومات نه لري. د دې وزارت چارواکو د پرون برعکس په زلزله کې د مړو او ټپیانو جلا جلا ارقام ورنکل، خو وی لومړني معلومات خي چې نږدې 4,500 کسانو ته مرګ ژوبله اوخته ده. لبلې خو د یو شمیر خیریه مؤسسو مسولان چې هرات تللي ازادي راډیو ته وویل د زلزلې په قربانیانو کې ډېری ماشومان او ښځې دي. دا موضوع د ازادي راډیو خبریال امید زهیر مل تعقیب کړې. همدا شی بر سره د زهیر مل صاحب په دې اړه چارواکو نور څه وویل د هرات د وروستۍ زلزلې د مرګ ژوبلو په اړه او د غرض د لټون د یا ژغورنې د عملیاتو په باب.
نږدې نیم ساعت وړاندې پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویان رسنیو سره خبرې وکړې او هغه د هرات په زنده جان او پوریان ولسوالیو کې د شوې زلزلې وروستي معلومات رسنیو ته ورکړه. وی ویل چې هلته وضعیت لا استراري دی او د خاور لاندې خلک پاتې دي، خو د دوی د لټون عملیات روان دي. جنان سائق دا وضعیت بیړنۍ وباله خرابې وباله او زیاته کړ چې دوی 25 ټیمونه تر خاور لاندې د پاتې خلکو دراوښتو په هڅه کې دي. خو هغه د پرون برعکس بیا په سلسله کې د مړو او ټپیانو جلا جلا ارقام ورنکل، یوازې دومره یو ویل چې دوی ته معلومات لومړني معلومات چې ورسېدلی او دای تخمینی اټکل کوي هغه دا چې 4,500 کسان مړه او ټپیان دي، خو جلای نه وای. مګر پرون یې ازادي رادیو ته ویلي وو چې 2,400 کسان مړه شوي دي او 2,000 ډیر ټپیان دي. خو جانان سائق نن رسنیو سره په خبرو کې د پرورې خبرو کړه شپیرو پاړه باندې هم بخده وخته ویل چې په وشمیرو کې ځنې تیروتنه و چې د ایل عمله بخنه واړي. ترخوا یو شمیر د خیریه مؤسسو کارکونکي هم چې د هرات زندجان ولسوالۍ ته د مرستو رسول لپاره تللي ازادي راډیو سره د سیمې وضعیت په شریک کړه. د لومړۍ خبره دا کړې ده چې په دې پیښه کې ډېر قربانیان چې دي هغه ښځې او ماشومان دي. دلیل هم دا ویل دی چې پیښه په د زندجان او غوریان په داسې سیمو کې شوې ده چې هغه اطراف دي، یعنی کلیوالي سیمې دي، او معمولا هلته ماشومان او ښځې په کورونو کې، نو قربانیان ځکه همدوی دي. یو شمېر نورو رضاکارانو بیا د طالبانو د ژغورنې په عملیاتو باندې نیوکه کړې ده. ویلې دي چې نه یوازې دا چې پڅ دي بلکې غیر مسلکي دي. دوی یوې چې هلته عملا د خلکو د لټون باندې بوختې زری رډیو ته ویل چې د دوه سکواټر او بلډوزر لیدلی چې هغه په غیر تخنیکی ډول باندې سیمې راسپړلې او هڅه یې کوله چې قربانیان راوباسي. خو د طالبانو پیښو ته رسیدو په چارو کې د دولت وزارت بیا وایي چې 2,000 تنه هلته لیږلي دي، نه یوازې دا چې د لټون عملیات کوي بلکې مرستې هم خلکو ته رسوي. او تر خوا یې دا هم له نړیوالو وغوښتل چې د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستې په ګډون د لټون په عملیاتو کې هم د دوی لاسنیوی وکړي. یو خبر بل هم چې نن سهار رسنیو البته خبر کړل سعودي عربستان حکومتي رسنیو او د خوای د ترکی دولتي رسنیو چې د دوی یوازې مرستې سیمې ته ورسېدلې دي او هلته یې زلزله ځپلو سره د مرستو رسولو لړۍ پیل کړې ده.
زهیر مل صاحب، زلزله وروسته سخت قانون ډیر احساسیږي، په دې اړه آیا خلکو ته ویل کیږي چې ویل شوی چې وران شو کورونو ته ننوځي او دغه وروستي ټکانونو د ژغورنې او لټون عملیاتو باندې کوم اغیز کړی دی که نه؟ ځکه چې که زلزلې ټکان بیا هم کیږي، هغه دیوالونه یا چتونه چې نیم ځوړند دي یا د نړېدو په حال کې دي، د دې احتمال شته چې بیا هم ونړېږي او نور له دې وروسته خلکو ته مرګ ژوبله واوړي؟
و د نن رسنیو سره په خبرو کې به خود رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت دا خبره تایید کړه چې بل زلزلہ او شوې د البته د زلزلې ټکانې ونه ویلې، بلکې رسمن یو ویلې چې زلزلہ وا، اما دای ونه ویلې چې د رښتار په کچه باندې څومره وا څومره اټکل شوې. خو یو شمیر نړیوالو اژانسونو ویلي چې نږدې 3.8 یا هم 3.2 درجې د ریختر په کچه زلزله شوې ده. دا هم ویلي چې نور زلزلو د کېدو امکان یا هم د ټکانونو امکان شته دی، او لامدې عمله دوی له خلکو نه غواړي چې هلته کومک تر څو هلته کوم زلزله ځپلې چې دي امنو ځایونو ته انتقال شي یا خوندي ځایونو ورته برابر شي، تر څو لږ تر لږه د اوس لپاره خوندي واوسي او په بیړنیو حالاتو کې کوم لومړنۍ او ابتدایي مرستې چې دي دوی ور ورسیږي. ځکه په ښکاره ټکو یو ویل چې دوی او د انساني وس نه پورته ده، او بلکې په ماشینونو باندې عملاً دوی کار روان شوی ده او د خلکو له وسه پورته تللی ده. دا خبر
امید زهیر مل تاسو نه مننه. بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږ، په هرات کې د زلزلې له امله د تلفاتو د شمیر د ډېرېدو تر څنګ د غرس په سیمه کې ژوندي پاتې شوي کسان هم د څښاک پاکو اوبو او خوړو ته د نه لاسرسي له امله د جدي ستونزو سره مخ دي، او د ناروغیو د خپرېدو ویره هم په زلزله ځپلو سیمو کې ډېره شوې ده. د ازادي راډیو بل خبریال مرسلین ارسالله د کلي په نوم د یوه خیریه بنسټ له رئیس مجیب الرحمن محمودي سره پر همدې موضوع مرکه کړې، او لومړی ترې پوښتلې چې د سیمې وضعیت څه ډول دی.
نو خساره په داسې اندازه اوښتي ده چې د خلکو صرف یو جور جامې په غاړه کښې پاتې دي، نور هېڅ شی نه دي ور پاتې. او مسلسل ټکانونه کښې نن هم دوه ځله زلزله وشوله، یعنې ښه شدیده زلزله وه چې ټول خلک ووتل. د هرات بازار تر نیمایي نه ډېر بند دی، دوکانونه تړل شوي دي، خلک په بیم او ډار کښې دي. حتی اوس هم بیرون په جادو کښې او په بیابانو کښې خلک شپې تېروي، دغه خصوصاً کسان چې لوړ کورونه لري هغوی په هېڅ صورت زړه نه ښکوي چې کور ته لاړ شي.
په تېرو کلونو کې موږ د دې شاهد وو چې په افغانستان کې کله چې په ځینو ولایتونو کې طبیعي آفات رامنځته شوي دي، نو په داسې یو حالت کې د څښاک اوبو ته نه لاسرسی او دغه راز منظمو خواړو ته نه لاسرسي له امله خلک له بېلابېلو ناروغیو سره مخ شوي دي. په هرات ولایت کې وضعیت څنګه دی؟ آیا تر اوسه خلکو د څښاک اوبو او خواړو ته منظم لاسرسی پیدا کړی دی؟
معمولا ځینې وخت چې دغه رقم طبیعي پېښې وشي د هغوی سره مسلسل د ډېرو ناروغیو احتمالات هم وي، ځکه د یوې خانه د پاکو اوبو نشتون وي، د بلې خانه ساړه دی، هوا یخه ده. دا اوس بدون د هغې خلکو نه چې د هغوی کورونه وران شوي دي، ډېر ماشومان په ډاک باندې شپې تېروي، کورنۍ په ډاک باندې شپې تېروي، او هغه کورنۍ چې متضرر شوي هغوی په هېڅ صورت د څښاک اوبو ته لاسرسی نه لري. دغه زه چې ورغله هم د دوی په کلي کښې یو کاریز وه، هغه هم د منځه تللی وه، مکمل بند شوی وه. اوس په ټانکرو کښې د نو اهلي خیر خلکو اوبه ور وړلې، هغه معدني اوبه ځینو خلکو په موټرو کښې ور روانې کړې وې. بل تر ټولو نه سخته دا وه چې په دغه ساحه کښې چې زلزله شوې ده دلته ډېر شدید باد دی، دغه ساحه ډېر باد لري، دومره تېز شمال لري چې ځینې وخت حتی دومره شي چې یو سړی چپه کولی شي، بېخي دومره شدید باد وي. نو په دې حالت کښې د شپې پاتې کېدل ډېره سخته ده. زه خپله پرون د یوې کورنۍ سره لږ مصروفه شولم، هغه د خیمې په درولو آخر ونه توانېدلو چې د باد د خاطره خیمه ودرولی شو، دومره تېز باد و شمال و. نو د دو خلکو لاسنیوی په کار دی، په هره طریقه چې وشي د باس همکاري ورسره په کار ده، د اوبو د خوراک تر ډېره وخته پورې چې دوی ځای په ځای کېږي، او د خیمو حتی دا امکان پیدا شي چې دوی انتقال شي ښار ته، خالي ځایونه کورونه که پیدا شي اقلا په مناسبو ځای کښې خیمې ورته ودرول شي، دغه تېز باد و شمال نه خو به امن شي.
ګڼو هیوادونو بهرنیو مرستندویو یا ادارو او داخلي مرستندویو خیریه ادارو هم اعلان کړی چې دوی مرستې به ډیر ژر هرات ولایت ته ورسیږي. نو آیا د دې مرستو د ویش لپاره کوم سیستم رامنځته شوی تر څو داسې دا مرستې په شفاف ډول او په عادلانه ډول اړمنو کورنیو ته ورسیږي؟
زه دغه نن خبر شوم دلته د شهیدایي په نامه یو کمپ دی. دونو کسانو وویل چې حتی د دې نه دغه مهاجر ورغلي دي هماغه د زلزلو سیمو ته. نو تر اوسه پورې به منظم سیستم ځکه نه وي جوړ شوی چې حالات اضطراري دي. دا اوس هم خلک په ځینو کلیو کې کار کړي یا خپل سامان و آلات وباسي یا مصروفه دي هلته ورباندې او تیت پراک دي ځینې زخمیانو سره دي په روغتونو کې. زه پرون روغتون ته لاړم، حتی ځینې داسې ناروغان و مېرمنې وې چې هېڅ پایواز نه وه ورسره، ځکه د کورنۍ یا ډېر څوک پاتې نه وو. یا کوم یو پاتې وم هغه هلته خپل سامان او کور و ژوند ته پاتې وو هلته، ځکه د دوی خو هر څه د خاورو لاندې شوي دي. نو د هغو د ورکې خطر ډېر دی.
د کلی په نوم د یوه خیریه بنسټ له رئیس مجیب الرحمن محمودی سره په هرات کې د زلزله ځپلو سیمو د وضعیت په باب مرکه وه. د ښاغلي محمودی خیریه بنسټ په سیمه کې دی او خلکو ته مرستې رسوي. دغه راز وړاندې د خپرونې په دوهمه نیمه 25 دقیقې بحث مو هم د هرات زلزلې ته ځانګړی شوی. په دې بحث کې مو د جیولوژیکي د خطرونو څېړونکی او دغه راز د جیولوژي متخصص دوه کس البته رابللی دي. کولی شئ چې په دې بحث کې د زلزلې د خطرونو دا چې په څه ډول کولی شئ له حد اقل د زلزلې له خطرونو وروسته ځان وژغورئ او څه تدابیر باید ونیول شي، په دې اړه نور له ازادي راډیو اورېدلی شئ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره په اروزګان کې هم د مرستو یو کمپاین پیل شوی دی. د انټرن کوډ کې د هرات د وروستي زلزله ځپلو کورنیو د لاسنیوي لپاره د مرستې صندوقونه کې ښودل شوي دي. ولایت خلکو او د غرزایي مسلونو ویلي ژمند چې تر خپل وسه به د هرات له زلزله ځپلو سره مرسته کوي.
دا د اروزګان ولایت په مرکز ترین کوټ ښار کې د منار څلور لارې ده چې نن د رایې صندوقونه پرې ایښودل سوي دي. خو دا صندوقونه نن د رایې اچونې لپاره نه، بلکې د هرات د زلزله ځپلو لپاره د مرستو د راټولولو په پاره ایښودل سوي دي. دا کمپاین د دغه ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست په مشرۍ او د ځوانانو او مدني فعالانو په ملتیا پیل سوي دي. د دغه ولایت لپاره د طالبانو د والی ویان د یاد کمپاین پاره ازادي راډیو ته داسې وویل:
تاسو په جریان کې سئ. تېره ورځ په هرات ولایت کې زلزله وشوه چې زیات شمېر هیوادوار پکې شهیدان شول، زخمیان شول. د هغو لپاره د مرستې په خاطر اروزګان ولایت کې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست او قوماندانۍ استخباراتو ریاست او نور مختلف اداراتو په همغږۍ او مرستې سره څه د اروزګان ولایت تجاران هم پکې شامل ول. صندوقونه کې خو دل د ښار په مختلفو برخو کې سترغو دغه زلزله ځپلو ته مرسته ټوله کې. دغه کمپاین به انشاءالله جاری وي، نو سبب هم جاری وي، بل سبب هم کچېره خلک ډېر مرسته کول او لیواله ول دغه کمپاین کې څه وغځيږي.
بل خو د اروزګان ولایت یو شمېر هغه کسان چې په دې کمپاین کې د هرات د زلزله ځپلو سره د مرستې په پار برخه اخیستي، له خلکو یو غوښتل چې په دې کمپاین کې له دوی سره برخه واخلي او تر خپل واسه ورسره مرسته وکړي. د دې لړلې دوه کسانو نورعلي بهار او امین الله په سیمه کې رسنیو ته داسې وویل:
دغه زلزله ځپلو سره موږ کومک وکړو. زموږ ټول رسنیان دا هڅه کوي چې له ټولو سره کومک وکړي، انشاءالله تعالی ټول به کومک وکړي.
پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وایي د دې لومړني معلومات ښیي چې په هرات کې د پرونی زلزلې له امله په ډیر لوس کلي کې 2350 تنه مړه شوي او 9240 تنه نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي او یو شمیر نور هیوادونو او سازمانونو هم د افغانستان په لویدیځ کې د زلزلې له قربانیانو سره خپل خواخوږي څرګنده کړې او له زیانمنو سره یې د عاجلو مرستو غوښتنه کړې ده.
په هرات کې د وروستۍ زلزلې د مرګ ژوبلو شمېره زیاته شوې ده. د طالبانو له طبیعي پېښو سره د مبارزې د ملي ادارې ویاند نن رسنیو ته وویل چې د مرګ ژوبلې شمېره شاوخوا 4,500 کسانو ته رسي. هغه دقیق ونه ویل چې څومره کسان د زلزلې له امله مړه شوي او څومره ټپیان شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
او سمې و نړیواله موضوع پر اسرائیل د حماس له خونړۍ حملې وروسته اسرائیلي ځواکونو نن پر غزې درنې بمباري وکړې. په شخړو کې د اسرائیل خواته د شاوخوا 200 کسانو او د فلسطین لور ته هم د نږدې 1500 کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکول شوي دي. په غزه کې لسګونو زره کسانو خپلې مینې پریښي او ملګرو ملتونو ویلي چې خلک د دې سیمې خلک د څښاک اوبو او خوړو له کموالي سره مخامخ دي. نور تفصیل به لاسد الله لودین وورو.
د اسرائیل پاوز وایي چې د حماس سخدریزو په نابابره او غلچکۍ جګړه کې د درې او سرتیرو په ګډون له 200 زیات کسان په اسرائیل کې وژل شوی دي. د فرانس پریس خبری اجانس په وینا د اسرائیل د فایز واکونو نن دوشنبه په یو خبر پانه کې ویلي چې جګړو کې د دوی لوري ته شاوخوا 1200 کسان ټپیان شوي هم دي. پر اسرائیل او د حماس د وړمې ورځې برید د مرګ ژوبل له پلاوه په تیرو لسیزو کې بیساری بلل شوی او پر مهال حماس 130 ملکی او پوځي اسرائیلیان له ځان سره اسیران کړي هم دي. بلورته اسرائیلي ځواکونو په غچ اخیستون کې اقدام کې پرون او نن پر غزې تراړې چې 2.3 میلیون وګړي پکې اوسېږي درنې بمباری کړې دي. دغه بمباریو کې د غزې دننه غاڼې ودانۍ سمڅه او لکتر لګا یو مسجد لمانځه وړل شوی او د فلسطین د عامه روغتیا وزارت د وژل شوو فلسطینیانو شمیر 493 یاد کړی دی. د اسرائیل پاوز د خپل دغه عملیاتو اهداف د حماس وسلوالو د پوزي او حکومتي ورتیاو لمنځورل په ګوته کړي او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سختي او اوګدې جګړې ته د چمتووالي خبره کړې ده. د اسرائیل د پاوز چارواکو ویلي پر غزه او شاوخوا سیمو یې نن سهار او تیر شپه د حماس او نورو جهادي سختريزو شاوخوا زر اهداف په نخه کړې دي. په دغه حمله کې له جنگي جټ الوتکو هلیکاپټرو او توپونو کار اخیستل شوې دي. اسرائیل پر غزه دغه هوایی بریدونه داسې مهال کړی چې دغه سیمه ته نږدې د اسرائیل په شاوخوا اتو موقعیتونو کې ځمکنۍ جګړه روانه ده. د جرمني ډي پي اي خبری اژانس د اسرائیل د دفاع وزیر یوواو ګلاند په حواله ویلي چې دوی به غزه په بشپړ ډول محاصره کړي او دغه سیمه ته به د برېښنا خوړو او سون توکو د لېږد مخه ونیسي. په غزه کې چې کنټرول 2001 کال کې حماس وسلوالې ډلې اخیستي لوړاندې بشري وضعیت نازک خودل شوی دی. ملګرو ملتونو ویلي د وروستیو شخړو له کبله 130,000 کسان د غزې دننه له خپلو مینو بې ځایه شوي. دوی کې ځینې کسان له ویرې او یو شمېر نور بیا د اسرائیل په بریدونو کې د کورنو له نړېدو وروسته کډه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي د اسرائیل په بریدونو کې 1,095 کورونه بشپړ ویجاړ او 1,210 نور سخت زیانمن شوي دي. د دوی په وینا د غبریدونو د شاوخوا 400,000 کسانو د اوبو او روغتیایي خدمتونو تاسیسات او 2 روغتیایي مرکزونه هم تخریب کړي دي.
ازادي رادیو اوري
راپورونه مرکی او اوریدونکو.
ازادي رادیو اوري د روان خبرونه په دوهم نیمه کې د ازادي رادیو 25 دقیقې بحث مهیروي. دا بحث مهم د هرات زلزلې ته ځانګړې شوې ده. په دې بحث کې مو د جیولوژیکي چارو متخصصین رابللې دي. د مرستو زلزلې په لور سره د مرستو د بهیر او اړوندو نور مسایلو په باب په دې 25 دقیقې بحث کې له خپل میلمنو سره خبرې کوو. خو له هغه مخکې ځینې نور مسائل هم رانغاړو. اوس به د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې چې د امریکا له متحده ایالاتونو خبريږي د افغانستان په لویدیځ کې د مرګونې زلزلې پر موضوع لیکنه خبره کړې چې د مړو او ټپیانو شمیر پکې تر 2,000 زیات راپور شوی دی. طالبانو په لومړیو کې یوازې د مړو شمیر تر 2,000 زیات شوولی وو، خو وروسته یې وویل چې په دې شمیر کې ټپیان هم شامل دي.
د ورسپنې په لیکنه کې د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولت د وزارت د ویان مولا جانان سائق خبرې راخیستل شوي چې پرون یکشنبه ویلي ګڼ کسان لا هم تر نړېدلو کورونو لاندې دي او ګڼ کلي په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. د واشنگتن پوسټ په لیکنه کې راغلي چې په هرات ولایت کې مرستندوی ډلې او د روغتونونو چارواکي د شنبه ورځې د زلزلې له کبله د مړو او ټپیانو شمیر کم شي. د طالبانو چارواکو په هرات کې تر زلزلې وروسته خبر ورکړ چې وضعیت په کنټرول کې دی او د دوی د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر ویلي چې زلزله ځپلو سیمو ته څرخل وتکې لیږل شوي او د ژغورنې عملیات روان دي. واشنگتن پوسټ زیاتوي پر ټولنیزو شبکو په خبرو سویو تصاویرو کې ښکاري چې ګڼ کورونه نړېدلي او ولسی خلک په نورو ژوندي پاتې سو کسانو پسې پلټنه کوي. د ملګرو ملتونو محلي چارواکو ویلي زیاته مرګ ژوبله د هرات له مرکز څخه لري په 40 کیلومتري ساحه کې خلکو ته اوښتې ده. د طالبانو چارواکو ویلي چې د زلزلې مرکز په زندهجان او غوریان ولسوالیو کې ثبت شوی چې زیات خام کورونه پکې د زلزلې په هغو لومړیو ټکانونو کې نړېدلي او خلکو ته وخت نه و چې له کورونه ووځي. د 2022 کال په جون میاشت کې بیا په پکتیکا او خوست کې د زلزلې له کبله تر زرو زیات کسان مړه شوي وو. د امریکا له متحده ایالاتونو بل خبرېدونکي ورځپاڼې نیویورک ټایمز بیا له پاکستانه د سلګونو افغان کډوالو د اخراج پر موضوع لیکنه خپره کړې چې له کابل ظاهرا د پاکستان او طالبانو ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی. د لیکنې په پیل کې د پاکستاني چارواکو خبرداری ته اشاره شوې چې ویلي دي دوی 1,000,000 اولکه 1,500 افغان کډوالو ته چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري ضرب الاجل ټاکلی چې د روانې میلادي میاشتې تر پایه له دې هیواد ووځي کنه له جبري اخراج او د بند له سزا سره به مخامخ سي. په همدې حال کې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د افغان کډوالو د نیولو ځورولو او توقیف کولو پیښې زیاتې سوې دي. نیویورک ټایمز رسپانې په کراچۍ کې د یوه افغان کډوال عبدالبشر څرګندونې راخیستې چې ویلي دي پولیس له اطلاع پرته هر کور ته داخلیږي. د ورځپاڼې په لیکنه د دغه افغان کډوال د تره یا کا دوه زامن له 150 افغانانو سره د پولیسو لخوا د چاپې اچولو پر مهال نیول سوي او عبدالبشر وایي چې د پولیسو د چاپې له ډاره د دوی له سترګو خوب تښتېدلی دی. له پاکستانه د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو له پریکړې وروسته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنري او د کډوالۍ نړیوال سازمان له پاکستانه غوښتي چې د هغو زیانګالو افغانانو خوندیتوب ته پام وکړي چې افغانستان ته پستنېدو له احتمالي ګواښ سره مخ کیږي. ګڼو نړیوالو رسپانو راپور ورکړی چې څه باندې دوه کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته په پاکستان کې خونړي بریدونه زیات شوي دي. پاکستاني چارواکو وخت نا وخت په دغو حملو کې چې د پاکستان امنیتي ځواکونه په نښه کوي افغان وګړي په لاس لرلو تونونوي، هغه تور چې د طالبانو چارواکو هم رد کړی دی. په اسلام آباد کې د معاملاتو د لارښوونو د یوه دفتر مسؤل رشید بټ څو ورځې مخکې ویلي و چې د حکومت لخوا لیکلې خبرداری ورکول شوی چې افغانانو ته باید کورونه او دوکانونه په کرایه ورنه کړي.
تاسو ل پیغامونو
سلامونه او نیګی هلی د ازادي رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. په داسې حال کې چې ډالر د افغاني پوړان دښت سوې خو بیا هم د خوراکي او غیر خوراکي توکو نرخونه هم هغسي ولر پاتې دي. د افغانستان اسلامي امارت څخه مغښتنه دغه چې پر بازارو باندې خپل کنټرول زیات کړي تر څو پوري د دغه لوړو نرخو مخه ونیسي. د افغانستان خلک سخت بیچاره او غریب ولستي، نو نور دي نو زموږ دوکانداران او تجاران هم پر خلکو باندې په یو او بل نامه خپل ظلم ته دوام نه ورکوي. مخکې به ډالر باندې کوي چې ډالر لور دی، نو پر خلکو باندې به شان ګران خرڅوله. اوس خو هغه دی ډالر هم د افغاني پوړاندې څنګه سکه ته سوې دی، نو دوی باید نور دغه ظلم ته د پای ټکی کېږدي او اسلامي امارت باید د هغه تجارانو چې په یو او بل نامه پر خلکو باندې خوراکي او غیر خوراکي توکي په غیر قانوني توګه ګران ورکوي د دغه کسانو مخه ونیسي.
آزادی رادیو کا کون کو تٹول تا سلام سلام آباد پاکستان مو افغان ماجرو سسا ظلم شروع کرے دے ملگر ملا تن نہ امریکہ اٹھولو اور بھائی ملک نہ مغواڑو چ افغان ماجر پاکستان نو بس یا بس کم دریم ہوا دے ہو جے گی اور بھائی ملک تھا یا مو افغانستان کی زمین وسائد کی حال تم بہ در شو سلام رستی ہو گی. پاکستان کے زیادہ افغانان اقتصاد خراب دے، زین خدمت مالدار زین اقتصاد خراب دے، افغان مهاجرین د پاکستان نه وخره یم د افغانستان ته ولیږه یم د دریم هیواد ته ولیږي باید اروپایي ملکونه امریکا او ټول بس سره یو ځای شو بس مونږ مشوره وکړو بس مونږ د یو دریم هیواد ته په پاکستان نه دې مونږ وباسي. والسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
په همدې سره د خبرو